مشال ریډیو ریډونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخی متاسف په دې خبری غړی کې هر کله وایم له 1274 یوی بجې پورې به تاسو ته ګڼ ریپورټونه وړاندې کوو په ورځنۍ او تودو موضوعاتو باندې مو خبرو تفصيلات درته وړاندې کوو او د غړی په نیمایي کې او په اوګدو کې تاسو ته مطبوعاتي کتنې هم در اورو خلک څنګه چې خبرې د غړی په سر کې د خبرونو واروي نو راځي چې له نجیب امیر خبرونو
شمالی وزیرستان کې د پوز او طالبانو ترمنځ جګړې دواړو غاړو ته تلفات ورړولې. د پاکستان وزیر اعظم نن په دوه ورځني سفر قزاقستان ته ځي. امریکا د ناتو د ختیځ اروپا غړو ته د ملاتړ لپاره جیت الوتکې لیږي. د پاکستان پوز نن وویل چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي چې یو پکې لیفټنن کرنل فیصل ملک نومیږي. پوز وایي په مخامخ ډزو کې شپږ وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د طالبانو یوې ډلې خان سید سجنا ګروپ د برید پړه قبوله کړې ده. د دوی یو ویان ته اعظم طارق وایي په دې برید کې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي او لس پوځي ګاډي هم تباه کړې دي، خو پوز د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان پوز په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان نن وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د زربیاز په عملیاتو کې تر دې مهاله 1100 نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د 200 نه زیات بیا ژوندي نیول شوي دي. په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې نه پس د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پرویز رشید سره په ګډه خبري غونډې ته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې اپریشن زربیاز له وجې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې 2500 د پلټنې عملیات ترسره کړي چې په کې 6000 خلک نیول شوي دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی سید عمر مسعود وایي د مسعودو قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې سکم 1000 کورنیو نمونه د دوی سره رجستر کړی دی.
نظر ات سوا یو کورانه چې کمی دی تر اوسه پوره ځان انلیست کړای دی، یعنی دا به واپسی پل خپل علاقې ته ځي. د مسعود کډوال چې کم دا 12 واپسی دو تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله پل خپل علاقې ته روانگی کوي. دا لړۍ به انشاءالله دې ځلی پورا میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، ادې نه پس به انشاءالله دا واپسی جاری وي.
سید عمر مسعود وایي له ستنېدونکو کډوالو سره به د راشن او نورې مرستې هم کیږي. په سوات کې پرون د صحت محکمې لسګونو ښځینه غړو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریون وکړ. دوی په دغه مهال شعارونه ورکول او غوښتنه کوله چې د دوی نوکریانې دې مستقلې یا پخې شي او له تېرو څو میاشتو راهیسې د دوی بندې تنخواګانې دې ورکړل شي. دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې تړلې وه. د سوات د محکمې صحت یو چارواکي ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان مظاهره کوونکو مېرمنو ته ډاډګیرنه ورکړه چې ستونزې به هوارې شي.
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې، د غیر طرف نه فنډز ریلیز شوي دي، پرانیست میلاو دي. اوس فایل چې کوم دی نن په ډایریکټریټ کې پروت دی، لکه بیا سم ورځ باندې بس تاسو اکاونټ ته ستاسو سیلري ټرانسفر شوي.
وروسته مظاهره کوونکو په دې شرط لاریون ختم کړ چې که په 14 ورځو کې د دوی غږ وانه اورېدل شو نو دوی به یو بیا په مظاهرو لاس پورې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د قزاقستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر، وزیر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپلمنځي اړیکو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو لړ دوه اړخیزه تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. په هرات کې د مایا ګازو په یوه ذخیره کې د اور لګیدنې له کبله 11 کسان وژل شوي، 13 تنه ټپیان شوي او ګڼ مالي زیان یې اړولی دی. د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی نن مشال لډیو ته وویل چې اور لګیدنه تېره شپه 12 بجې د هرات ښار د کمر کلا په سیمه کې شوې ده. رفیق زیاته کړه چې په ټپیانو کې 3 ښځې او پاتې ماشومان او د پاخه عمر خلک دي چې د 8 تنو روغتیایي حالت یې نازک دی. پرون د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګري ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ور ورسېدل. دا د هغو اوو زرو څخه لومړني کسان دی چې تېره اونۍ د مقدونیا د چارواکو لخوا یې د یونان په سرحد کې مخه نیول شوي وه. د فرانسې خبري اژانس یو خبریال وایي لږ تر لږه زر تنان هنګري ته د سربیا له لورې د اورګاډي له لارې داخل شوي دي. د هنګري حکومت د سربیا سره په پوله د اوسپنیزو سیمانو د غځولو لپاره د اګست 1 وروستۍ نېټه ټاکلې سو د دوی خاورې ته د سربیا د لارې د غیر قانوني کډوالو د اوړېدو مخنیوی وشي. سربیا او مقدونیا چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو د لویو سیلونو سره مخ شوي دي. څوک چې ختیځ بالکان سرک د لارې اروپایي بلاک ته ځانونه رسول غواړي د روان کال د جنورۍ نه تر جولای میاشتې پورې د مقدونیا، سربیا، بوسنیا، هرزګوینیا، البانیا او کوسوو د لارې د 100,000 نه زیات پناه غوښتونکي د اروپایي غړو هیوادونو ته رسېدلي دي. د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشره ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځې اروپا غړو د ملاتړ په موخه F-22 جیټ الوتکې استوي. میرمن جیمز پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په یوکران کې د روسیې مداخلې د دوی د اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي. نوموړي زیاتوي د دغو الوتکو کارول د پیاوړي دریځ ښکارندوی کوي. پوځي چارواکي وایي د امریکا د پوځ هغه سرتیری چې پاریس ته په روان یو اورګاډي د برید په شنډولو کې ژوبل شو د هوایي ځواکونو د تر ټولو اوچت مډال د ګټلو لپاره نوماند دی. چارواکي وایي که د فرانسې لخوا د خبره تایید شوه چې د اګست 1 نېټې پیښه د ترهګرۍ هڅه وه نو د هوایي ځواک سرتیری سپینسر سټون چې تخلصي امریکایي کپتان دی د ارغواني زړه په نوم جایزه ترلاسه کولی شي. سټون د درېو نورو کسانو سره په ملتیا هغه مال په وسلوال تن ځان ورغورځاوه چې د وسلې سره یې اورګاډي کې حرکت پیل کړ. تر دې وړاندې د فرانسې حکومت څلورو واړو کسانو ته د لوجنس دی انر په نوم د دغه هیواد ستره جایزه ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د خپل همکار سره ظهیر نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 104 روپی غستل کیږي او په 104 روپی 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104 روپی او 25 پیسې او په 104 روپی 50 پیسې. یو یورو په 104 روپی 25 پیسې او په 104 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 25 روپی 45 پیسې او په 25 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 45 پیسې او په 25 روپی 50 پیسې. او یو افغاني په یورو روپی 25 پیسې او په یورو روپی 40 پیسې. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو خبرونه او د موسم او د بایو حال از مغله همکاران واره د مشال ریډیو ورې په دیګړې کې مو د سر رپورټونه دادی. شمالی وزیرستان کې طالبانو او پاکستانی فوجانو نخته کړې او د کورنو چارو وزیر داوا کوي چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې د ترهګرو عمله ماته کړې ده. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بے کورشو مسعود کډوالو د واپسې 12مه مرحله کې له 9000 ډېر کورنۍ ستنېدل به د دې میاشتې له اخیری ورځې شروع شي.
دې ځلی به انشاءالله مسعود کډوال د خیرګي چک پوسټ نه واده واپسي کوي او هلته د دوی د پاره سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
سوات کې روغتیایي کارکوونکو د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاج کړی.
مینه پرایستان موږ تنخواګانې نه دي اغستې، زموږ بچی چې دي هغه د سکولونو نه راویستې دي. د کرایې کورونه دي د اجدانانو د مالک مکان نه هو سامان چې دی نه هغه روډونو ته راویستلی دی.
د پاکستان او افغانستان ځوانانو اسلام آباد کې په یو سیمینار کې د سولې په اړه خبرې وکړې.
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی دغه ځوانان دي. نو ځوانان چې دی هغه پرېشر په واچوای شي خپل خپل ګورنمنټ د پوره که داسې څه اینټي افغانستان یا اینټي پاکستان پالیسی وي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ری لومبی رپورت ورزو د شمالي وزیرستان په شوال کې د پاکستان پوز او طالبانو ترمن نخته شوې ده. دواړه خواوی د پرنې نخت په محل یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوی کوي. دا جګړه تر هغې وروسته لومړی لوی نخته ده چې د پاکستان پوز لنډه موده وړاندې اعلان وکړو چې په شوال کې به د پټو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د یو لیفټننت کرنل ترڅنګ یو پوزي سرتیری وژل شوې ده. د پوز د اما اړیکو دفتر ISPR پرون خبر اعلان ته لیږلي پیغام کې ویلي چې شوال سیمه کې شوې ده نښته کې شپږ طالبان هم وژل شوې دي. د خان سعید سجنا په مشرۍ د مسعود طالبانو ویان اعظم طارق بیا له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. هغه داوا وکړه چې د پوځیانو لس ګاډی یې له منځه وړي او پنځوس سرتیری یې وژلی دي، خو پوز دا خبره نه مني. د پوز عامه اړیکو دفتر ISPR پر خپل ویب سایټ پرونی نښته کې د وژل شوي لیفټننت کرنل فیصل ملک د جنازې تصویر جاري کړی دی. د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا جګړه پرون هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر پوز حمله وکړه. د دوی په خبره د یوې اوږدې مودې وروسته دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې په دومره لویه کچه نښته کیږي. یاد دوی چې پوز لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د هوایی بمبارۍ وروسته یې په شوال کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د راه نجات او وروسته د ضرب عذب عملیاتو له لارې د جنوبي او شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. د دوی په خبره اوس پر هغو وسلوالو پسې ګرځي چې ډیورنډ کرښې سره نږدې لرې پرتو سیمو کې پټ شوي دي. تېره هفته د پاکستان پوز په دې وروستیو کې د شو نورو هوایی بمباریو په شان په شوال کې د جنګي جازونو په حملو کې د څلوېښتو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ، خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې درې کورونه په نښه شوي او د ښځو په شمول پکې یوویشت ولسي وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون یو پریس کانفرنس کې وویل چې د ترهګرو د ځپلو لپاره قومي اکشن پلان به د سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره نه کاری. نوموړی پرون وویل چې له پاکستانه د ترهګرۍ پلانونه نه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي حقانی نیټورک لا هم له پاکستانه افغانستان ته ترهګر وړلیږي چې ګڼ شمېر یې نیول شوي هم دي. چودھری نثار د 500 بلوچ وسلوالو د وسلې خودو خبره هم ورکړه، خو په تیر کې بلوچ بلتون غوښتونکو دغه سي داوي دروغ بللې دي. احمد الله په ریپورت لري.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته د اطلاعات او وفاقي وزیر سره ګډې خبری غونډې ته د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې 2500 سرچ اپریشن کړی دي چې پکې 8500 خلک نیولې دي. د قومي اکشن پلان په اړه د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د تیرو 8 میاشتو راهیسې پرې په ښه ډول کار روان دی او دغه وجه ده چې د ملک په لویو ښارونو کې د امنیت په وضع کې خواله راغلی دی.
پاکستان کې اندر تمام جو ملټنٹ نیٹ ورکس
په پاکستان کې دننه د ترهګرو چې څومره هم نیټورک کې وي هغه ختمې شوې دي او په تیرو دیرشو کالو کې لومړی ځل داسې وشوه. دا وخت ایس یو ترهګر تنظیم د پاکستان د خاورې نه کاروي نه کوي او دا زموږ تر ټولو لویه کامیابي ده. په کال 2010 کې څه د پاسه 2000 ترهګري پیښې شوې دي چې کله ناکامي اکشن پلان باندې عمل درآمد شروع کړی شوی دی. نو تر اوسه پورې 615 د ترهګري پیښې شوي چې پکې 315 داسې دي چې پکې یو تن هم نه دی مړ شوی. د کراچۍ په اړه د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د کراچۍ په حالاتو کې بهتری راغلی دی او په کراچۍ کې روان اپریشن به سر ته رسولی شي. د بلوچستان په اړه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه
فراری کیمپس ڈسمینٹل کیے جا رہے ہیں 500 زیادہ فراری
په بلوچستان کې د باغیانو کیمپونه ورانول کیږي او د 500 نه زیاتو باغیانو وسلخ کې خو دي او په ډیر خطوګه هغلتا مذاکراتي عمل شروع شوی دی. دغه مذاکراتو زیات تفصیلات مطبوعاتو سره شریکول نشم، خو ډیر ضربه یو خبر مخته راشي.
چودھری نثار علی خان وویل چې ترهګرۍ مقدمو زر تر زره اوریدنو لپاره جوړ کړی شوی فوزی عدالتونو تر دې دمه د 28 مقدمو فیصلې اورولې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د قدرتی آفتونو د نظم ادارې د جنوبی وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وایي چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې کورشو مسعود قبلو څه د پاسه 9000 کورنۍ به د دې میاشتې په اخره ورځ خپلو سیمو ته ستنول شروع شي. په تیرو 11 مرحلو کې د مسعود کډوالو تر 14000 ډېر کورنۍ ستنې شوې دي. نوموړي سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه کډوالو د بیرته تک په اړه نور معلومات غوښتي دي.
د موجوده مرحله دولسمه مرحله ده د مسعود کډوالو خپل وطن ته د واپسي. 9001 کورنۍ چې کمی دي تر اوسه پورې ځان انلیست کړی دی، یعنی دا به واپسي خپل خپل علاقې ته ځي.
دغه کورنۍ به په کومه میاشت او په کومه نیټه بیرته روانېږي؟
د مسعود کډوال چې کم دا دولسمه واپسي د تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله خپل خپل علاقې ته روانګي کوي.
د واپس تک دغه لړۍ به څو ورځې جاری وي؟
لړۍ به انشاءالله دې ځلې پوره میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، دې نه پس به انشاءالله دا واپسی جاری وي.
دا کورنۍ به کومو کومو سیمو یا کومو کومو کلیو ته واپس درومي؟
دې ځلې د تحصیل تیارزا، تحصیل سره روغه او تحصیل سروکای، د دغدرو تحصیلونو به تقریبا پګ باندې سلوېخ کلی دي او دې کلیو ته به انشاءالله دا کډوال واپس ځي.
د کوم ځای نه به روانېږي؟
دې ځلې لکه څنګه مخکې د کوډ نه تلل، دې ځلې به انشاءالله مسعود کډوال د خیرګی چک پوسټ نه بعد واپسی کوي او هلته د دوی دپاره سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
دغه قبایلیون ته به د ملاتړ په غرض څه څه ورکول
شي؟ په واپسی کې چې دا ورسیږي نو دوی ته به هغه شپږ میاشتې راشن، اے ټی ایم او د ترانسپورټ چې کومې پیسې دي دا به دوی ته انشاءالله په خرغې باندې ملاویږي.
خوراکي شیونه به هم ورته ملاویږي؟
او بالکل، چې کوم د پاک آرمی د طرفه انشاءالله دې ځلې څه ډرای فروټ او ډرای ملک هغه به هم ملاویږي. د پولیټیکل اډمنسټر سټیشن د طرفه به پخه روټه هغه به هم ورته ملاویږي. خو چې کله د خلکو واپس لاړ شي نو هلته په واپسي کې به دوی ته رجسټرډ خلکو ته به د شپږ میاشتو تلي، یعنی میاشت په میاشت راشن به هم ملاویږي.
د بېکورشیو مسعود قبلیانو تر اوسه پورې ټول څومره کورنۍ بیرته بایدلې دي؟
تر اوسه پورې دا دولسمه مرحله ده. په دې نه مخکې 11 مرحلې شوې دي. نو تر اوسه پورې چې کم خاندانونه واپس شوي دي هغې شمار دی 14013 خاندانونه تر اوسه پورې واپس شوی دی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قزاقستان ته لاړ. چارواکي وایي چې نوموړی به د قزاق چارواکو سره د تجارتي اړیکو په زیاتولو او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو خبرې کوي. د سیاسي چارو څارونکي د پاکستان او مرکزي ایشیا هیوادونو ترمنځ پراخیدونکي اقتصادي او سیاسي اړیکې ستایي، خو ټینګار کوي چې د دغه اړیکو د بریا لپاره افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی، ځکه چې افغانستان د پاکستان او مرکزي ایشیا ترمنځ پروت دی. زبی شفق په اړه نور تفصیل درته.
نواز شریف با په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو شمېر دوه اړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې قزاقستان ته د نواز شریف د سفر په اړه ویلي. ښاغلی شریف قزاقستان ته دا سفر د دې هیواد د ولسمشر په ځانګړې بلنه ترسره کوي. دې هیواد ته د نواز شریف سفر د پاکستان د هغو هڅو ښکارندوی ده چې د منځنۍ آسیالي هیوادونو سره یې د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ترسره کوي. پاکستان د منځنۍ آسیالي هیوادونو سره ژورې کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو له همدې امله دغو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. خبر پاڼه همداراز کاږي چې ښاغلی شریف به د خپل سفر پر مهال له قزاقستانیو چارواکو سره په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د مخ پر ودې سیاسي او اقتصادي اړیکو هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ضروري ده چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله او ثبات وي. دا سیاسی او سیمه ایزو چارو سرونکی نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
کنټرول ایشیا په دوره وزیر اعظم نواز شریف دی نو دا د دې ځای د ملکونو دپاره په دې نوي تحولاتو کې دا ډېر ښه چای سو ډېره ښه خوښه راغلی چې دلته به تجارت ازاد موږ دا ګڼو چې پاکستان دی د دغه سیمې او د سنټرل ایشیا لپاره کومه د تجارت او یلی کار دی نو دا به اله چې کیږي اله به سنیږي چې دی په ځانګړي توګه د افغانستان سره خپل تعلقات ټیک شي او په دې باندې نظرثانی وکړي او د نوي سرلای د ښه تعلق او د امن په بنیاد باندې استوار کړي. ترقۍ دپاره اولنی شرط امن دی، نو امن بیخي ضروري دی.
د نظیف خان په خبره په 2013 میلادي کال په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دغه حکومت توانېدلی چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې ښاغلی شریف باید له ګاونډیو هېوادونو سره هم سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخي او رامنځته شوې بې باورۍ د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف قزاقستان ته تر سفر مخکې په نږدې تېره موده کې د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته هم سفرونه کړي، له چارواکو سره یې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږېدلی او ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د سوات سلګونو روغتیایي کارکوونکو پرون مازدیګر یوه مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې زر تر زره دی له څو میاشتو راهیسې بندې شوې تنخواګانې ورکړي. د ښځو ویل چې په ډیرو سختو شرایطو او خراب امنیت کې روغتیایي خدمت کوي، نو د خیبر پښتونخوا حکومت دې پر حق سترګې نه پټوي. چارواکو د مظاهرې پر مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې مسله به یې حل شي، خو دوی ویل که حکومت د روغتیایي کارکوونکو لپاره پیسې نه لري نو دوی به په کور کښېني. نیاز احمد خان پی رپورٹ را لګلې چې د مظاهرې په غږ پیلېږي.
د سوات ضلع په سلګونو راجمع شوي خزینه د صحت کاروندانو د خپلو غوښتنو لپاره سیدو شریف نه تر مینګوره پورې یو کیلومتر لاریون وکړو. دغه د صحت کاروندانو د حکومت څخه غوښتنې کولې چې د 1300 میاشتو راسې د دوی تنخواګانې بندې دي او کال 2012 کې د پاکستان ستر عدالت دوی مستقل کولو امر جاری کړی، ولی تر دې دمه حکومت په دغه عمل نه دی کړی. په دغه موقع د سوات لیډی هیلت ورکر اتحادیه مشر ناهید ویل
دا څنګه صداق توهین عدالت شو دی کی پی کی یا هر حکومت ته موږ څوک ټارګټ کوو او موږ صرف د خپل حق تپوس کولو. نن موږ په دې ځکه مجبور شو د مې نه پرایستان موږ تنهاګانې نه دی اغستې، زموږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستې دي، د کرایې کورونه دي د اجدانانو هغه نه د کرایې دار راوستې دي، مالک مکان نه هو سامان چې نه هغه روډون تر راوستل دي.
راجمع شوی خزینه مظاهره چانو د حکومت په ضد نارې لګولې چې پکې شامل دي اوډیګرام سره تعلق لرونکي راحت بیبي وای
زمنګ مطالبه داري کنا چې د سپریم کورټ د عدم مطابق ته زمنګ تنخواګانی چې داري ریسي او اسمبلی چې کوم خبرې کړې دین پاغي پوره پوره عمل وشي او د سرکاري ملازمان په شان دي منګله سہولتونه راغي. د هیلث ډیپارټمنټ هر ډیوټي چې داغه بغیر د هیلث ورکر نه کیږي، په هر ټیم چې هغه بارانی واوري که جنگي که هر ځای هغه وغیرہ وای راوځي او په 24 کې ټیم خپل ډیوټي کوي. اسمبلی چې کوم خپل اعلان کړی دی پاغي پوره پوره عمل وکړي تر اوسه پوری په 2012 نه
د تحصیل مټې ګوالیرې سیمې سره تعلق لرونکي شمیم وای چې د دوی په تحصیل کې 55 د صحت کاروندانې کار کوي، تنخواګانې کمې دي او هم ورته په وخت نه میلاویږي.
دا څنګه ړون حکومت دی وره چې دته دا پته نه لګي چې 8000 روپۍ هیلت ورکر همالي او دا هغه سپروایزر همالي او هغه ډرایور همالي او دا دغه باوجود موږ د سلور دریمه میاشت موږ خپل تیل ګاډو ته ورخچو، موږ دې له پیل کو اخر کدی نشي چلولې نشنل پروګرام نو موږ دې وسخت راکی.
سیدو شریف سړک بندول وروسته د سوات صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر سید علی خان مظاهره چانو ته د خبرو اترو لپاره راغلو او ورته باور ورکو چې دوی غوښتنې به زر تر زره پوره کړی شي.
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې، د غیر طرف نه فنډز ریلیز شوي دي پرانې سمېلا ودي اوس فایل چې کوم دی نن په ډایرکټریټ کې پروت دی، لکه بیا سم ورځ باندې بس تاسو اکاونټ ته ستاسو سیلري ټرانسفر شوي.
وروسته مظاهره چانو په دغه شرط خپل احتجاج ختم کړو چې کچرې په 14 ورځو کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به بیا د خپل غوښتنو لپاره سړکونو ته راوځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان وتره کوم د څه ماده
کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو
د شوین نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د خیبر پختونخوا په پېښور کې د خیبر پختونخوا گورنر د صدارت لاندې یوه غونډه وشوه چې په هغې کې د سینټ ځینې سینیټرانو برخه درلوده او دوی په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه باندې خبرې وکړې. زموږ همکار غلام غوث تفصیل درته وایي.
د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه تېره ورځ په گورنر هاوس پېښور کې د گورنر مهتاب عباسي په مشرۍ د دیپا لپاره د سینټ د قایمه کمیټې غونډه ترسره شوه او دې غونډې ته په خپله وینا کې گورنر مهتاب عباسي ویلي دي چې د مارچ نه پیل شوي د بېکوره شوي قبایلي ولس په واپسۍ کې تر دې دمه 14 لکه خلک خپلو کلو ته واپس شوي دي. گورنر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې د قبایلو په بیا ودانۍ کې خپل کردار وولو. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې په قبایلی خاوره به د هیڅ یو ترهګر وجود نشي برداشت کولی. د دیپا لپاره د سینټ د قایمه کمیټې په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د امنیت سکرتر شکیل قادر په قبایلی سیمو کې د امنیتي صورتحال په هکله بریفینګ ورکړو او د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ترڅنګ د دیپا په قایمه کمیټې کې شامل سینیټرانو شرکت وکړو چې پکې سینیټر مشاهد حسین، سینیټر فرحت الله بابر، سینیټر الیاس بلور، سینیټر جاوید عباسی، سینیټر عطا الرحمن، سینیټر عبدالقیوم، سینیټر صلاح الدین او سینیټر هدایت الله شامل وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په مومند ایجنسی کې د اجره په نامه غیر سرکاري ادارې د کار اجازت نامه اخیستل شوی چې د خوراک نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایف پی مرستې تقسیمولې. چارواکي وایي دا کار ځکه کړی چې دې اداره کې په کافي شمېر کې ځایي خلکو ته کار نه دی ورکړل شوی. د حجره ادارې کارکوونکو بیا ویلي دي چې د اجازت نامې تر اخیستو وروسته به 9000 کسانو ته د خوراک مرستې متاثره شي، خو دوی په خبره کوشش کوي چې ځایي ځوانانو ته په خپل دفتر کې کار ورکړي چې اجازت نامې له دایمي منسوخېدو وژغورل شي. زموږ همکار شانواز ترکزی نور تفصیل لري.
د محمد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د خوراک ته نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام خوراکونه تقسیمون کې د حجره تنظیم انوسی یعنی د کار کولو اجازت نامه معطله کړې ده او دغه تنظیم کارونه ودرولې دي. دغه حکم هغه مهال ورکړل شوی دی چې کله په سیمه کې د بیروزګار ځوانانو، سیاسي ګوندونو او د سیمه ایزو د خیر خیګړې اتحادیو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په محمد ایجنسی کې په غیر سرکاري تنظیمونو کې د سیمه ځوانان واخیستل شي. یو ځوان رحیم شاه مومن چې د پنډیالې سره تړاو لري وی ویل
لکه کته وګوري هغه خلک چې کوم نان لوکل خلک دي دغه خلک د علاقې د خاورې سره مخلص نه وي، نو کچرته د زمونږ لوکل نوجوانان په دې انجوز کې په مختلفو هدو باندې واخیستل شي. نو امید لرم چې دغه خلک به د تنخواه او د پیسو د سوچ نه بالاتر د دې پسمندګۍ ختمولو لپاره به دوی پوره پوره کوششونه وکړي.
دا سات په محمد ایجنسی کې لږ زیات 40 غیر سرکاري تنظیمونه کار کوي چې د شکیل مومن په وینا تر 10% پورې پکې غیر مقامي خلک نوکری کوي.
زخپل یو د جی ای جی زمونه د یو کنسلټنټ د اریسا کار کوم. زخپل هغه کې لوکل ما او ما څه کوم باقي په مومندو کې فیلډ سټاف دی درې کسان ما نور دي هغه هم نان لوکل کسان دي څوک د چاپ دی او څوک د درګي دی او څوک د ثواب دی.
بیا مې د حجره تنظیم دی یو کارکون کې رحم شیر ریحان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
چې سلام وکړل چې تارغه پورې به د دوی هغه نو سې چې کومه ده هغه به منسوخي چې څو پورې په دې هدایت باندې صحیح تور سره عمل نه شوی. حاضرې
کم مقامی ځوانان دي چې اغوی ته پدې کې نوکری او یقیني شوی نه
د رحمشیر ریحان نه مې وپوښتل چې د خوراک ته نړیوال ادارې لخوا څومره خلکو ته خوراکونه ورکول کیږي او د دې ګام سره به د خوراکونو ودرول د تاخیر ښکار شي او یا نه
تقریبا چې 9000 کسانو ته د خوراکي مواد ورکړي دا غي د پاره چې کم د خلکو نمونه او ټولنه کې د اغوی نمونه لیکل شوی دي دا غي تبا ان شاء الله چې زیان نه رسی کوي په دې فیصله باندې زر تر زر عمل وکړي ځکه چې دا هم یو ضروری خبره ده خوراکي مواد هغه هم په صحیح طریقے سره ورسی
دا پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنټ سی وقار علی خان پوینا چې د حجره تنظیم ان او سی معطل شوی ده او دغه تنظیم ته امر شوی ده چې د محمد ایجنټ سی ځوانانو ته دی پکې د نوکری کول موقع ورکړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنټ سی
دا مشال ریډیو ده
روزم کو تاسو مشال ریډیو ورې راځي ل نجیب امیر د خبرونو لنډی زور
د شمالي وزیرستان په شوال کې 13 ورځ د حکومتي ځواکونو خان سید ساجنا ډلې ترمنځ په جګړه کې د پوز دوه سرتیری او د طالبانو شپږ ملګري وژل شوی د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی سید عمر مسعود وایي د اګست له 1.5 نیټې نه د مسعود قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې څه کم 10000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي په سواد کې پرون د صحت محکمې لسګونو خزینه غړو د خپلو نوکریانو د پخېدو او بندو تنخواګانو د ورکولو په موخه د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریون وکړ دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې تړلې وه ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د قازقستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي په هرات کې د مایا غازو په ذخیره کې د اورلګیدنې له کبله 11 کسان مړه شوي 13 تنه ټپیان شوي او ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي د هرات د مرکزی روغتون ویان محمد رفیق شیرزی نن مشال لړیو ته ویل چې اور 13 شپه په 12 بجو لګیدل پرون د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ور ورسېدل د فرانسې خبري اژانس یو خبریال وایي لږ تر لږه زر تنان هنګری ته د سربیا له لورې د اور ګاډي د پاټلۍ د لارې داخل شوي دي د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشر ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځې اروپا غړو د ملاتړ په موخه اف 22 جیټ الوتکې لیږي میرمن جیمز پرون په پینډاکون کې خبریالانو ته وویل په یوکرین کې د روسیې مداخلې د دوی د اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وایي اوریدونکو مشال ریډیو اوري 12 بجې او 2:30 منټه دي رابع اکرم خان به چې په اسلام آباد کې زموږ همکار ده اوس تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارې غټه کې وایي
مشرق ولسوالانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې ویډیا د سکولونو د کتابونو په کباړ کې خرڅېدل د ټیکس بورډ د امرې غفلت نتیجه نه بلکې د دینه د صوبایي حکومت د تعلیم په ترکه کې د دلچسپي اندازې کیږي ادارې لیکي د دې صورتحال ذمہواري نه صرف د منصوبه بندۍ نشوالې دي بلکې په دې شوبه کې د ذمہوار خلکو کموخت هم دي ادارې زیاتوي تر څو چې د تعلیم د محکمې ذمہواریان داسې عناصر ته نور کړی کیږي چې تعلق شي تعلیم سره وي او نوې نسل ته د تعلیم د ورکولو درد لري نو تر هغه وخت پورې د خیبر پختونخوا په تعلیم کې د بهتري ته کونه شي کېده د ادارې په وینا زموږ ملک کې د ډیر وخت راځي یو شان تعلیمي نظام دی کاغه په مدرسو کې دی او په سرکاري تعلیمي ادارو کې نو په کار د صوبایي حکومت په جدید بنیادونو په تعلیم توجه ورکړي ادارې وایي د تحریک انصاف حکومت لپاره په کار دي چې په تعلیمي نظام کې د خپل منشور مطابق بدلون راوستلو لپاره د قابل خلکو خدمات ترلاسه کړي ادارې وایي د ماهرینو کموالی شته خو د دې مقصد لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د نورو صوبو او د غیر ملکي ماهرینو خدمات ترلاسه کولی شي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې په ملکی صورتحال امنیت او هند سره د مذاکراتو په معاملې خبرې اترې وشوې ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په اړه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیاسي دباو به نه قبلول کیږي د ادارې په وینا چې د کراچۍ امن نه صرف د ولس ځان او مال لپاره ضروري دی بلکې دې سره زموږ د ملک معیشت هم تړل شوی دی ادارې مخکې لیکي چې د کابینې په ایجنډا کې د توانایي معاهدو هم منظوري ورکړې شوې ده نو د توانایي د منصوبو اهمیت په خپل ځای خو ضرورت دا دی چې کراچۍ کې امن پسې کول او توانای بحران خاتمه لپاره د حکومت په فیصلو عمل درآمد یقیني جوړ کړي ادارې اخیره کې لیکي چې کراچۍ کې امن پسې کول او توانای بحران خاتمه سره دي دا خبره هم یقیني جوړ کړی شي چې د دې ګټه صنعتکارو او سرمایه‌کارو پورې محدوده پاتې نه شي بلکې عام ولست دې هم د دې فائدہ ورسی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د دوو رسپانو غټکی در او فاینانشل ټایمز او وال سټریټ جورنال رسپانې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرو منسوخ کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په فاینانشل ټایمز کې راغلی چې دا لومړی ځل نه دی چې د کشمیر پر مسله دغه سم مذاکرات لکېدلو پاتې کیږي. وال سټریټ جورنال رسپانې به لیکلي چې هندوستان او پاکستان په داسې مهال دا خبرې ونه کړې چې پر پوله یې تاوتریخوالي کې ولسي خلکو ته زیان اوښتی دی. د دې لیکنو غټ ټکی درته هارون باچا وایي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي هند او پاکستان له هغې څو ساعته مخکې چې استازي د مذاکراتو مېز ته ورغلي وای پر یو بل د دغو خبرو د لغوه کولو تورونه پورې کړل. د لیکنې تر مخه د کشمیر سیمه چې مسلمان اکثریتي سیمه ده په 1920 میلادي کال کې پر هند برتانیا تر راج ختمېدو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه. د یادو دواړو هیوادونو د اړیکو د پیچلتیا تر ټولو غټ سبب دی. لیکنه کاږي دا اول ځل نه دی چې هم د کشمیر مسلې له وجې د هند او پاکستان خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې. تر دې یو کال مخکې هند په دې ویلو سره چې پاکستان د هغه هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرې منسوخ کړې. بلخوا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم د هند او پاکستان د امنیتي سلاکارانو په کچ د خبرو نه کېدو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دواړه هیوادونه باید خپل اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. د تیر کال په اوږدو کې پر پوله ځای پر ځای شویو پاکستاني او هندي ځواکونو څو وارې پر یوه بل ډزې کړي. همداراز نوې ډیلی تور لګوي چې جګړه مار د پاکستان له خاورې د هند هغې ته اوړي او هغلته اهداف په نښه کوي. لیکنه وایي د دغو پیښو په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پاکستان ټینګار کوي چې د هغه هیواد د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار دې پریښودل شي چې نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د هند تر انتظام لاندې کشمیر له مشرانو سره هم وویني، خو هندي چارواکو د پاکستان دغه خبره ونه منله. دغه راز د دواړو هیوادونو حکومتي چارواکو ونه شو کړای د خبرو پر ایجنډا سره سلا شي. هندي چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو 13 جولای میاشت ویلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرې به یوازې او یوازې له ترهګرۍ پر ګډه پوله له تاوتریخوالي پیښو سره پر تړلو موضوعاتو متمرکزې وي. خو پاکستانی لوري بیا ویلي په دغو خبرو کې چې ونه شوې د کشمیر لانجمنه مسله هم باید تر بحث لاندې ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت
راوړی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو څخه تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث ترڅنګ ځینې نورې اونیزې خبرونې هم اورېده شوه. د ټولو اونیزو خبرونو د ټولو خبرونو په اړه باندې د مشال ریډیو سره تاسو رابطه هم کوئ شي، خپل نظر هم راته ویلی شي چې موږ دا پروګرامونه نور څنګه خوکو. د فیسبوک د لارې راتلی شي، د ټویټر د لارې راتلی شي او موږ ته همداراز په ژوندیو خبرونو کې هم ټلیفون کوئ شي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د جند الله په نامه د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز قومندان د بی پایلټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. دا کس د افغان چارواکو په وینا قاري غلام حضرت نومېده چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د رویټرز خبري اژانس په خبره چې جند الله د سنی وسلوالې او هغه وسلوالې ډله ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې خپل فعالیت شروع کړ. نور تفصیل به فرشته جلازه درته وای.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازیګر د جندلا درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادي رادیو ته وویل
ساحه پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. تا ما
کمانډان عمومي جندلا
پرون مازیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومي کمانډان غلام حضرت پکې وژل شو. درې بهرني وسوال چې د پاکستان اتباد هم په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی د عائشه د بیات کول لپاره راغلي وو چې د بي پيلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او وژل شول. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند وایي چې د جندلا په څیر د وسلوالو ډلو له تیر یوه کال راهیسې په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیلې ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعالې دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندلا د دې قمندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګڼ شمېر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
بلکل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټې له مشال ریډیو اوریدل شي او زموږ خبرونه کچرتہ د ریډیو د لارې تاسو ته موقع نه یا په دفترونو کې یا په داسې ځای کې چلته انټرنیټ سره نو د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. د خبرونه تاسو نه یوازې ډاونلوډ کولای شئ بلکې د خپل ملګرو دوستانو سره شریکولای هم شئ. اوس تاسو له پېښور یو بل رپورټ لرو چې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د یوه مشر میا افتخار حسین د ترهګرو په لاس د وژل شوي زوی راشد حسین په نامه جوړ فاونډیشن چې راشد حسین شهید فاونډیشن نومیږي پرون یو سیمینار کړی و او دغه کې د ابتدایي یا د لومړني صحت په اړه باندې د عامه پوهاوي باندې زور ورکړو او ګډونوالو په دې کې ویلي چې په کار د خلک خپل صحت ته په پام سره د دوایانو د استعمال پر ځای د مرزونو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. په اړه د خالد خان رپورټ اورو.
پېښور کې د میا راشد شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره کې ډاکټرانو او پوهانو د پاکستان حکومت ته غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د رنځونو او په خصوصي توګه د خطرناک بیمارو ختمولو لپاره د علاج سره سره داسې ګامونه پورته کړي چې یو انسان د بیمارو نه بچ پاتې شي. د پرایمري هیلت کیر یعنی د صحت د بنیادي پاملرنې په موضوع جوړه دغه دستوره کې د ډاکټرانو نه علاوه سیاسي مشرانو او پوهانو هم ګډون وکړ او وی ویل چې پاکستان کې د علاج لپاره ملټی نېشنل کمپنیانې خو ګرانې او قیمتي دوایانې جوړوي خو د حکومت له اړخه د رنځونو ختمولو او د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کیږي. د ملګرو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سعید الرحمان په دې مهال د پرایمري هیلت کیر په هکله وویل.
پرایمري هیلت کیر د کنسپټ مطابق موږ بیماری ختمول غواړو د اویرنس په ذریعه، د دوای په ذریعه نه، د اویرنس په ذریعه. مثلا ملیریا ده، دا په پاکستان کې کال وسري، اوس کا پرس کا مونږ د ملیریا متعلق په کمیونټي کې اویرنس پیدا کو او کم چې اوبو ډنډان دي او هغه کې دا شعور پیدا کو چې دا ډنډان ختم کی نو د ملیریا د ماشي بریډینګ به ختم شي او ملیریا از ای ډیزیز به مونږ ختم.
دغه شان د پښتونخوا اولسي تحریک مشر او پیژندل مولد ډاکټر سید عالم مسعود اول چې دا بد مرغه په پاکستان او بیا په خصوصي توګه پښتونخوا کې د ګندا چاپیرچل خوراکونو او ناپوهې په وجه د رنځونو شر په زیاتېدو ده
چې هغه بیماری کم په دوایي مړې کېدی شي
دګستنی کډلیو شو هغه دوی هر بیماری چې کم دې کم دې سره جوړیږي چې کم دې ماحول سره جوړیږي دې وینا دغه او دې درېم هغه بیماری کلینیکل دغه دې دسمه دي هغه بیماری چې کم علاج وړي نو په دې سستی باندې کوو.
دا عوامل شلپا ټیستر سکتر او د میا راشد شهید فاونډیشن مشر می اختیار حسین اول دوی په پښتون کام کې د تعلیم او صحت آگاهې لپاره د راشد شهید فاونډیشن بنیاد کې خو دو دا سرحګرو د لاسا وجل شوی میا اختیار حسین د زوی په نوم جوړ میا راشد شهید فاونډیشن په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم صحت او زنانو ته د روزګار او روزنه ورکولو لپاره د تیر شو کالو راسي کار کوي چې د میا اختیار حسین په وینا دوی بډیر زر دغه فاونډیشن په نړیوال کچه رجستر کوي چې د پښتون اولس د خیر خیګړې او د پرمختګ لپاره خپل کوششونه نور هم تیز کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خدا سے پکار دی کہ اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د تعلیم، سولې او پرمختګ لپاره د پاکستان یوې غیر سرکاري ادارې پېډ افغانان او پاکستانی ځوانانو لپاره اسلام آباد کې یو سیمینار جوړ کړو. سیمینار کې برخه لرونکو پیغلو او ځوانانو له خپلو حکومتونو وغوښتل چې د ترهګرۍ په وړاندې د شریکه مبارزه وکړي. د دوی په خبره د امنیت راوستلو لپاره ضروري ده چې د ترهګرو ترمنځ توپیر ونه شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د اړیکو د پیاوړي کولو له لارې حل شي. احمد الله په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په سیمینار کې د دواړو غاړو ځوانانو د خپلو حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې نه صرف خپل منځي اختلافات دي ختم کړي، بلکې ترهګرۍ پر ضد دي هم رايوځي شي او د دې د سیمینار خاتمه وکړي. د سیمینار په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر سمینا امتیاز وویل چې د دواړو ملکونو شپږ ځوانانو په دې سیمینار کې ګډون وکړو او مقصد یې همدا دی چې څنګه دا ځوانان کولای شي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ اختلافات کمولو کې خپل کردار ولوبوي.
صرف یو دا دے چې مونږ یوت یو زه راولو او دیپ یو بل سره کینی او چې کومه ګلې مانی دی دتی یو بل نه اغم ډیسکس کی مونږ تاسو یو ریجن کې اوسېږي چې یو بل نه جدا نه شو پاتې کیدی. نو پکار دا دے چې دی دوه یو زه کینی او خپل مستقبل باره کې پخپل پلانینګ وکړي. نو دی ډایالوګ نه چې کم پوزېټیو یو شی راوته دی هغه دا دے چې اغه مس انډرستانډینګز او یو بل سره چې کوم ګلې مانی وي هغه ختم شوی دی او دی زمونږه میسج واپس خپل ملک ته وړي او الته کې همدا سه مس
په سیمینار کې د افغانستان زابل ولایت سره تعلق لرونکي بسم الله پښتونمل مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات د غلط فهمیانو په وجه پیدا شوی دي.
د دغو ځوانانو راتګ دلته دا معنا چې افغانان اوس هم ځانونه د پاکستان ورونه بولي، د دوی سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي. موږ دلته راغلو د دې خلکو میلمه پالنه مو ولیده. نو زما فکر باندې دا ډیر مثبت اغیز لري. کله چې موږ بیرته واپس افغانستان له وګرځو، موږ به د لوکل میډیا له لارې او د سوشل میډیا له لارې دغه پیغامونه هلته بیرته ورسوو.
د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې سره تعلق لرونکي سارا خان وایي،
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی دغه ځوانان دي. نو ځوانان چې دی هغه پرېشر په واچوای شي خپل ګورنمنټ د پوره کا داسې انټي افغانستان یا انټي پاکستان پالیسي وي، خو هغه د پوره ضروري ده چې مونږ یو بل سره خبره کوي چې مونږ ته حقیقت پتا لګي.
د سیمینار په اخري برخه کې د قامي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د سوات نه د قامي سملي غړي مسرت احمد زیب هم ګډون وکړو او د دوانو ملکونو د ځوانانو د دواړخیزه تعلقاتو د سیمې د امنیت د ترهګرۍ د خاتمه او تجارت ته وده ورکولو نه علاوه د یو شمیر پښتنو ځوابونه ورکړل. مشال ریډیو سره په خبرو کې د افتاب احمد خان شیرپاو وینا وه.
دواړو ملکونو نوجوانان چې دي هغه یو ډېر اهم رول دی. زما په خیال د دواړو ملکونو نوجوانان یو ځای شي او یو ذهن جوړ کړي نو هغه یو حکومت هم نظر انداز کولی نه شي. د افغانستان نه چې کوم یوس راغلی دی د هغوی دلته دوره او د هغوی تاثرات زما په خیال د دې ډېر ښه اثر به کېږي د دواړو ملکونو په تعلقات باندې.
د مسرت احمد زیب وینا وه چې پکار ده چې د دواړو ملکونو دا ځوانان د یو بل د ملک سفرونه کوي نو د دې به په راتلونکي کې ښې نتیجې برسیره کیږي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه کې موږ په غل لارو چارو غږیږو چې د عدم تشدد د لارې او د خبرو اترو د لارې څنګه مسایل حل کیدی شي. آیا رښتیا هم جګړه د هرې مسلې حل دی او کنه د جګړې بغیر هم ستونزې په خبرو حل کیدی شي؟ دا خبرونه تاسو د هرې یکشنبه یا اتوار او د هرې دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو نشر کیږي. په ویب سایټ باندې هم شته دی او په فیسبوک باندې هم تاسو دا چې کله خبره شي نو به تاسو لینک هلته کتلی شي. اوس تاسو یو مطبوعاتي کتنه دروو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح غوښتل چې یو داسې هیواد جوړ کړي چې پکې په اسلامي تعلیماتو کې ذکر شوي د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ نظام وي، خو ځینې سخت دریزه عالمانو او پوځي حکمرانانو د مذهب پر بنیاد په نړۍ کې پاکستان ته د سخت دریزه هیواد پیژندګلوي ورکړې ده. اسرار العالم مومن د دې لیکنې غټې برخې درته وایي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په 14 او 15 اگست د پاکستان او هندوستان د ازادۍ ورځې مانځل کیږي او پر دې ورځو د هغه مبارزې یادونه کیږي چې د متحده هندوستان د تقسیم او د پاکستان د جوړېدو لپاره شوې وه. لیکوال حسن اسکری وایي د پاکستان د جوړېدو لپاره پرته له یو څو وضاحتونو نور داسې خاص څه نشته او د پاکستان سرکاري دریځ هم دا دی چې پاکستان د دو قومي نظریو پر اساس جوړ کړل شوی. د دې مطلب دا دی چې د هندوانو او مسلمانانو نظریې له یو بل جداوي نو ځکه یې په مشترکه هندوستان کې یو ځای ژوند نشو کولی او مسلمانانو ځان له د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو. ځینې وایي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د دې هیواد سیاسي مشرتابه اهلیت نه درلوده چې ملک ته د اورپیخو چیلنجونو مخه ونیسي. بیا بعضې پر دې عقیده دي چې پاکستان کې موجوده ستونزې له ازادۍ د مخکې دور باقیات دي. د پاکستان د ازادۍ تحریک ته ګوته نیول کیږي. په خاص توګه د مذهب رول واضح نه و او له ازادۍ وروسته هم سیاسي هلو ځلو ته کوم خاص شکل ورنکړل شو. هغه څه وجوهات و چې د پاکستان جوړونکو خپله د وفاقي نظام غوښتو مطالبه د آزاد ریاست په ناره بدله کړه. آیا هغوی پاکستان د دې لپاره جوړ کړو چې د مسلمانانو کلتوري شناخت، حقونه او نورې ګټې خوندي شي او کنه د اسلام د ابتدایي دور په څیر نظام راوستل د دوی هدف وو؟ بل پښتنه داره چې د پاکستان جوړونکو د هغه نظریه پاکستان یادونه کړې وه کومه چې د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې تر راتلو وروستو عملي شوه او که څنګه، او هم له دې وروستو په دې هیواد کې سخت دریځي او ترهګري رامخته شوه. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د پاکستان سره جوړېدو 8 کاله وروسته پرې هم بحث کیږي. کریئیٹنګ ا نیو مدینه په نامه د کتاب لیکوال دا منی چې د پاکستان د جوړولو مطالبې پر پورته کولو او د دې لپاره د با اثر مسلمانانو او عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کولو کې د محمد علی جناح مرکزی رول وو. نوموړي هغه خبرې رد کړي چې ګنې برتانیا متحده هندوستان په پاکستان او بهارت کې ځکه تقسیم کړو چې پر دغې حکمرانی وکړي. په کتاب کې راغلي دي چې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ په اړه له اسلامي تعلیماتو ډېر متاثر وو او دا فکر یې کاوه چې دغه هر څه به په جدید جمهوري نظام کې ورځې کړي. نوموړي غوښتل چې یو داسې هېواد جوړ شي چې پکې د ټولو اقلیتونو حقونه برابر او خوندي وي. خو د لیکوال په خبره له بده مرغه وروستو ځینې سغدریز عالمان د دغې خلاف راپورته شول او همداراز چې کله پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې راغی نو له هغو وروستو پاکستان په نړۍ کې د مذهب پر اساس د سغدریزۍ خپله پیژنګلو پیدا کړه.
اوریدونکو اسرار عالم مومن مورد چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دې مقالې غټ کې درته ویل چې پکې راغلی وو که څه هم د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح غوښتل چې یو داسې هېواد جوړ کړي چې پکې په اسلامي تعلیماتو کې ذکر شوي د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ نظام وي، خو ځینې سختدریزه عالمانو او پوځي حکمرانانو د مذهب پر بنیاد په نړۍ کې پاکستان ته د سختدریزه هېواد پیژندګلوي یا نوم ور په برخه کا.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ورمانا اخر ستیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب داخل میں گرسر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دیدین مخا چی مریض سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خود در تویدی میو جی بام کوا
دا مشال لڑیو مزاہی پروگرام بام کوا ہر اونی دا جمعی او نهی پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. همدارز د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاس رسي پیدا کوي شو کو ټوټر لري نو هم د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه تاسو له هغه ځای هم لوستل او اوریدل شئ. د دې ګړی اخیری مطبوعاتي کتنې ته ورځو. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې لا هم د نړۍ د ځینو نورو هېوادونو په مقابل کې د ښځو او سړو د ژوند د کچې ترمنځ زیات فرق دی. دغه هېواد په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پوره شمیره په رسمي توګه نه ده واضحه کړې، خو ورځپاڼه لیکلي چې دا شمیره یو برابر نه ښکاري. په همدې حال کې ښځو غوښتنې کړې چې په قومي اسمبلۍ کې باید د سیټونو یا چوکیو شمیر ډېر شي. په مقاله کې راغلی چې پاکستان کې ډېرې ښځې آرام ژوند نه لري او له کړاوونو سره مخ دي. فرخنده اسد یې غټ کې درته وایي.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې رخصانه شالیکی پاکستان د 2006 کال راهیسې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ په واټن یا فرق کې د نړیوال اقتصادي فورم یا ور اکنامک فورم د ریپورت په لیست کې په ښکته روان دی. په 2013 کال کې د 136 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 135 نمبر وو او تیر کال بیا د 122 هیوادونو په لیست کې په 141 نمبر راغلی، چې مطلب یې دا هم دی پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ښځو او سړو د ژوند او کار روزګار ترمنځ فرق کم شوی نه دی، خو لا پسې زیات شوی دی. ډان لیکي نورو هېوادونو په دې تیرو کلونو کې د دغه فرق د ختمولو لپاره کار وکړو، خو په پاکستان کې بیا حالات بدل دي. دغلته د هغو ښځو مسلې ورځ تر ورځه زیاتېږي چې څه کار کول غواړي. که څه هم د دغه هېواد په آئین کې ښځو ته یو شان سهولتونه ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې زیات واک اختیار د سړو سره وي او بیا د ښځو اقتصادي پرمختګ هم هغسې نه دی، نو ځکه دوی په ټولنه کې د سړو په مقابل کې وروستو پاتې کیږي. د 13 بدلون نه وړاندې به د ښځو د پرمختګ پرمختګ او د خیر ښېګڼې وزارت په ټولنه کې د ښځو په مسلو کار کوو، خو اوس دغه وزارت د کار روزګار په ځایونو کې د دوی په مسلو، په سیاست کې د ښځو په رول، د دوی په اړه د قانون سازۍ او د ملک په اقتصاد کې د ښځو په رول زیات کار کوي. لکه د مثال په توګه دا د ښځو د پرمختګ د وزارت وړاندیز وو چې دوی ته په قومي او صوبایي اسمبلیو کې زیاته برخه ورکړل شي او دغې ته بیا کتنه وشي او په بلدیاتي نظام کې د دوی موجودګي ضروري وګرځول شي. د ښځو لپاره فاست ویمن بینک جوړ کړل شو چې ښځو ته د وړو وړو کاروبارونو لپاره قرضې ورکوي. د ښځو لپاره د مطالعې مرکزونه جوړ شو. د هغه ښځو لپاره چې کارونه کوي هاسټل جوړ شو او دا شان د مور او بچي د صحت لپاره هم مرکزونه په ټول ملک کې جوړ شو چې دغه یو څه ګامونه دي. دا نیکی ولی بل خوا که نړیوالو هیوادونو ته وکتل شي نو لا هم پاکستان په بینکونو، روغتونونو، تعلیمي ادارو، سیاست او په نورو شعبو کې د ښځو په شمیره کې او دوی ته په یو ښه ماحول ورکولو کې ډېر وروسته دی. لکه د مثال په توګه په ناروې کې په سرکاري کمپنیو کې د 30% پورې د ښځو اخیستل ضروري دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پښتو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ول دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.